نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. لا إكراه في الدين. آیت الکرسی ټوله مکمل شوه. په هغې کې د الله تعالی داسې تعریف بیان شوی دی، ځکه چې انسان د خپل علم نه یا د خپل فهم یعنی عقل نه نشي پوهېدی، انسان نشي پوهېدی د الله تعالی په ذات. الله تعالی خپل تعارف داسې بیان کړو دلته کې، او په دې تعریف باندې هم مونږه مکمل نشو پوهېدی په صحیح طریقه باندې، چې د هغو څنګه کرسی ده، هغه څنګه نه ستړی کېږي د حفاظت نه، هغه حی یعنی ژوندی څنګه دی، هغه قیوم څنګه دی، او د هغو علم څنګه دی، موږ په دې خبره باندې نشو پوهېدی. دومره لوی او دومره اوچت چې د الله تعالی شان دی، هغه بیان شوی دی په آیت الکرسی کې. په دین کې هیڅ جبر، زور یعنی زبردستی نشته. د دومره ډیرو خبرو نه پس که څوک په دین اسلام کې داخلېدل نه غواړي او الله اله نه غواړي، نو هیڅ خبره نه ده. ولې؟ ځکه چې قد تبین الرشد من الغی، یقینا حق لاره او گمراهی خوازیه شوه یعنی ښکاره شوه. د هدایت او گمراهی صفه پته لګي چې هدایت څه دی او گمراهی څه ده. او اوس انسان دا نشي ویلی چې زه کنفیوز یم، یعنی زه په شک یم چې صحیح لاره کومه ده او غلطه لاره کومه ده. او څوک دا نشي ویلی چې زه په حق او باطل باندې نه پوهېږم. الله تعالی هر څه واضح کړل. او سورة البقره کوم یو سورت دی؟ مکی کو مدنی، نو دا مدنی سورت دی که نه؟ نو بیا دومره ډېر قرآن خو د مکې په دور کې نازل شوی و. تاسو پوه شوئ چې په دریو کې دوه حصې قرآن الرډي نازل شوی دی. او اوس که د دې نه پس څوک وایي چې زه نه پوهېږم، نو داسې نه شي کېدی. هدایت او گمراهي دواړه واضح دي. او د آیت الکرسی نه پس د الله تعالی چې کوم تعریف دی، نو هغه هم بیان شوی دی. د دې نه پس اوس ستاسو مرضي ده چې ته ایمان راوړل غواړې او که نه. پوه شوئ؟ دا حصه چې ده که نه، د لا اکراه فی الدین، نو دا به تاسو د ډیرو خلکو نه اورئ. ولې؟ ځکه چې د چا سره د قرآن علم نه وي که نه، نو هغوی ته دا څلور لفظونه ضرور یاد وي چې په قرآن کې راغلي دي، چې لا اکراه فی الدین، چې په دین کې زبردستي نشته. او ته مونږ ته ولې وایې چې قرآن وایې؟ ځکه چې دا خو د قرآن یو آیت دی او په دین کې زبردستي نشته. دین ازادي ورکړې ده، او تاسو وایئ چې دا کوئ دا کوئ دا کوئ، نو کېدی شي چې ستاسو سره څوک په دې خبره باندې بحث وکړي او یا دا خبره وکړي. نو نن په خپل ذهن کې په ښه طریقه سره ځان په دې خبره باندې پوه کړئ چې د دې څه مطلب دی او د دې جواب څه دی. ټیک شوه؟ ځکه چې د دې دا مطلب هیڅکله هم نه دی چې لا اکراه فی الدین، نو تاسو چاته هیڅ هم نشئ ویلی. که څوک سود خوري، حرام خوري، مونځ نه کوي، یا که څوک زکات نه ورکوي، تاسو به هغو ته هیڅ نه وایئ. نو بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خو د جنګ لپاره ودرېدلی و، چې کله خلکو زکات نه ورکوه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس یوه قبیله داسې وه چې هغوی وی چې مونږ به زکات نه ورکوو، حالانکه مسلمانان وو هغوی. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغوی سره د جنگ اعلان کړی و. نو څوک دا نشي ویلی چې زمونږ به د چا حکم نه منو، ځکه چې ته څوک یې چې ماته وې؟ دین زما خپل پرسنل یعنی ذاتي معامله ده. نو نه، چې هر کله تاسو په دې دین کې داخل شوئ، نو یاد ساتئ د دې نه پس تاسو دا نشئ ویلی لا اکراه فی الدین. ہاں کو په دین کې نوې داخل شوی یعنی مسلمانان نوې نو په هغه باندې زبردستی نشته. الله تعالی انسان له څومره عزت ورکړی دی کنه، انسان له ازادي ورکړی ده، دا اختیار چې اوس اختیار ستا دی کو تو غواړې نو اما شاکرا و اما کفورا، کو غواړې نو شکر گزار جوړ شه او کو غواړې نو ناشکر جوړ شه، کو غواړې نو ایمان راوړه او کو غواړې نو کفر وکړه. په هیڅ چا هم زبردستی نشته چې تا ته ضرور مسلمانې دل دي او هر چا ته ازادي ده. الله تعالی ټول خلق آزاد پریښی دی، اسلام راوړی او کنه دا د هغوی اختیار دی، ځکه چې کله چا ته تبلیغ کوئ کنه نو د خلکو سوالونه او منتونه مه کوئ چې اے د خدای لپاره ومنه او ایمان راوړه او وګوره ګنی، نه، ځکه چې ستا سره هغه شی دی چې په کار ده چې په تا کې کانفیډنس وي، حوصله وي چې دا زما سره چې څه دي نو دا بهترین او صحیح دي او زه په صحیح لاره باندې یم. لکه کو په تا پسې څوک خرڅول والے راشي او هغه وایي چې په تا باندې هیڅ زور او زبردستی نشته چې ته دې دا خامخا واخلې، زما په سیس کې او د فلانی په سیس کې ډیر فرق دی او فرق صفا واضحه دی، اوس کو څوک غواړي چې وایخلي نو د هغو اختیار دی. هغه ډیر په حوصله باندې دغه شان خبره کوي، دغه شان چې مونږ کله پیغام ویسو په چا پسې نو مونږ له پکار دی چې مونږ په حکمت او حوصله سره دا خبره واضحه کړو چې زمونږ سره کوم پیغام دی نو دا بالکل صحیح دی او باقی ټول ادیان یعنی ټول دینونه مذهبونه باطل دي، غلط دي. داسې نه چې نه ټول ټیک دي، نن سبا خو مونږه درخواستونه کوو نو داسې چرته مه وایئ چې ټول ټیک دي، چې ټول ټیک دي نو په تاسو پسې ولې څوک راشي؟ او بیا خو هندو هم په صحیح لاره دی، عیسائی هم صحیح دی او یهودی هم صحیح دی، نو بیا د اسلام راوړو څه ضرورت دی چې ټول ټیک دي؟ نه، حق صرف دا دین اسلام دی. ها په خپل زمانه کې صحیح و دغه دینونه، خو نن صحیح نه دي، نن دا باطل دیان دي او تاسو په همت سره لاړ شئ وړاندې کړئ هغوی ته دا پیغام، ځکه چې رشد یعنی صحیح لاره او غی یعنی گمراهی دواړه ښکاره دي، واضحه دي. اوس که څوک ایمان راوړي نو ټیک ده، او که څوک نه راوړي نو تاسو به ورسره جنگ نه کوئ او نه به زور زبردستی کوئ. ګورئ چې په اسلام کې کوم جنگونه شوي دي که نه، په چا هیڅ زبردستی نه ده شوي. زمون خو په قرآن کې لیکلی دي چې لا اکراه فی الدین، نو تاسو د چا سره داسې نشئ کولی چې په هغو باندې د توري سره کېږدئ چې اسلام راوړه، نه، او د داسې خلکو سره به مونږ څه کوو؟ کو هغوی اسلام را هم وړي چې خلک دې په زور سره مسلمانان شي، د هغوی خو د مسلمانېدو څه فایده نشته. اسلام څوک په زبردستۍ سره نه مسلمانوي. تر نن ورځې پورې چې څومره جنگونه شوي دي نو هغه د دین قایمولو دپاره شوي دي چې د دې دین نظام قایم پاتې شي، ځکه خو په دې وجه باندې په مسلمان ملک کې د بل مذهب خلک اوسېدی شي، ځکه چې که داسې وي نو بیا خو به اسلام وي چې دې هم مړ کړه، دې هم قتل کړه. یاد وساته یوه خبره، دا شی کفر کړی دی، اسلام کله هم داسې نه ده کړي. ګورې کنه کافران وایي چې تاسو اسلام پرېږدئ او کافران شئ، ګنې مونږ به در باندې ظلمونه وکړو. په سپین باندې یو ډاکومنټري وه او په هغې کې یو چرچ خیلو چې دا مخکې مسجد وو، لیکن چې کله عیسایانو په دې باندې قبضه وکړه او هغوی ټولو مسلمانانو ته اعلان کړی وو چې یا خو عیسایان شئ او یا د دې ځای نه وځئ، او ټول مسجدونه یې چرچونه کړل. او په سپین کې تاسو ته پته ده چې مسلمانانو څومره کلونه حکومت کړی دی، نو داسې زبردستۍ نور دینونه او مذهبونه کوي، اسلام نه کوي. اسلام وایي چې یا خو مسلمانان شئ او کنه مسلمانېږئ نو تاسو په خپل دین باندې اوسېدی شئ، خو تاسو په حرم کې نشئ اوسېدی. او باقی چې چرته هم مسلمانان ملکونه دي هلته جزیه یعنی ټیکس ورکوي، ځکه چې مسلمانان زکات ورکوي او د دوی نه زکات نشي اغستی نو تاسو خو به څونه څه ورکوئ که نه، نو د جان مال او عزت ته حفاظت لپاره دوی جزیه ورکوي او بیا د دوی د اوسېدو هیڅ مسله نه وي. یاد ساتی چې د دین د تبلیغ په وخت کې خلک ډیر معذرتونه کوي، نو داسې مه کوئ. ښه په همت او حوصله باندې تبلیغ کوئ. اسلام نه په چا زور او نه زبردستی کوي. او که تاسو ته څوک وایي چې مسلمانانو دومره جنګونه ولي کړي دي، نو پکار ده چې تاسو له جواب درځي. نو اوس هیڅوک نشي ویلی چې زه مسلمان یم، او ما ته دې خلق نه د منځ وایي او نه د نور سو، او نه دې څوک دا آیت بیانوي. دا آیت صرف د هغه چا دپاره دی چې هغه په دین اسلام کې نوی داخل شوي. د دې مثال داسې دی لکه چې تاسو په امریکا کې نه یې داخل شوي، نو په تاسو باندې د دې ځای قانون نه لاګو کیږي، او څوک په تاسو زبردستی نه کوي. چې تاسو په دې ملک کې اوسېږئ، نو بیا به د دې ځای په قانون اوسېږئ. دغه شان تاسو ته څوک نه وایي چې په زبردستی باندې اسلام ته راشئ، لیکن چې کله تاسو راغلئ نو بیا به په دې دین باندې ځئ. او بیا تاسو داسې نشئ ویلی چې زه مسلمانه خو یم، خو زه به نه مونځ کومه او نه به زه زکات ورکومه، نه به زه روژه نیسم، بس زما مرضي. ځکه خو زموږ آئمه د ډیرو سزاګانو فتوی ورکړي دي. امام ابو حنیفه خوایی چې داسې بنده قید کړی چې څوک مونځ نه کوي، او بعضی امامان وایي چې د دې سزا قتل دی. نو په دې وجه دومره غټې فتوی ورکړی شوی دي. بې نمازه بنده برداشت کولو والا نه دی. نو هیڅوک داسې نشي ویلی چې زه مسلمان یم، نو دا زما ذاتي معامله ده. او ته څوک یې چې ماته وایې چې راشه او مونځ وکړه؟ ته څوک یې چې ماته وایې چې داسې وکړه؟ نه، خلق به درته وایي. د هغې وجه دا ده چې ته په دین کې داخل شوی یې، ځکه چې ته دین ته ننوتی یې. که چېرې ته د دین نه بهر وې، نو بیا د چا ستا سره څه کار و؟ بیا څوک څه کوي چې تا ته وایي چې حجاب کوه؟ او بیا د چا څه کار و چې تا ته یې وې چې حلال خوره؟ لیکن کله چې ته په دین اسلام کې داخل شې، نو تاسو داسې فرض کړئ لکه تاسو چې اوس د یو ملک په سرحد کې داخل شوی یې. چې څنګه هم تاسو د دې ملک بارډر ته را ننوتئ، نو اوس تاسو د دې ملک سټیزنز یې، او تاسو به د دې ملک په قانون باندې چلیږئ. د ملک په معامله کې هر بنده په دې قانون باندې پوهیږي. خو آخر څه وجه ده چې کله د دین خبره راشي نو خلک بیا ناپوه شي، او بیا په هیڅ باندې نه پوهیږي؟ چې کله تاسو لا اله الا الله ووایئ کنه، نو تاسو په دې دین کې داخل شوئ. دا صرف یو څو لفظونه نه دي، دا پوره د ژوند یو طریقه ده. دین اسلام تاسو وعده کړی ده چې زه به د الله هر خبره منم. چې کله ما الله خپل اله جوړ کړو چې هغه ما له څه حکم راکوي، نو هغه به زه منم. ځکه خو زه مسلمان یم الحمدلله، او دا د دین تقاضا ده. موږ ته خو صرف دا یو څو لفظونه ښکاري، خو فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله، نو دا لفظونه چې دي کنه، نو دا دي لا اله الا الله. فمن يكفر بالطاغوت سده لا اله، او يؤمن بالله سده الا الله. نو فمن يكفر بالطاغوت سده د ټولو نه مخکې په دې باندې ځان پوه کړئ. طاغوت دی هر هغه هستی، بنده یا سیستم. دا هر هغه شی کیدی شي چې هغه د الله تعالی نه علاوه د بل چا په عبادت باندې مجبور کړي، او د بل چا عبادت کولو طرف ته بوزي. پوه شوی کنه؟ چې څوک یو بنده د الله تعالی د عبادت نه منع کوي، نو هغه هر څوک کیدی شي. د دې پوري چې هغه ستاسو نفس هم کیدی شي، ستاسو خاندان هم کیدی شي، هغه سو سیستم هم کیدی شي، هغه د یو ملک قانون هم کیدی شي، هغه هر څوک کیدی شي. په هغې کې شیطان هم شامل دی، ځکه چې شیطان هم د الله تعالی د عبادت نه بنده لري کوي. چې د چا هم انسان بندگی کوي او د الله تعالی بندگی پرېږدي، نو هغه طاغوت دی. اوس هغو له تاسو هر نوم ورکولی شئ. د هغو هر نوم کیدی شي، او د هر بنده په ژوند کې طاغوت کیدی شي. پوه شوئ؟ نو الله تعالی فرمایلی دي فمن یکفر بالطاغوت، چې څوک د طاغوت سره کفر کوي، یعنی د طاغوت نه انکار وکړي، نو الله والا جوړېدو دپاره اوله د طاغوت سره کفر وکړي، او بیا په الله تعالی باندې ایمان راوړي. لکه څنګه چې اوله لا اله الا الله ویل پکار دي، چې هیڅوک هم اله نشته الا سوای د هغو نه. نو مخکې د ټولو نه انکار دی او بیا د هغې نه پس الا الله راځي. ځکه اصلي ایمان هغه دی چې اوله بنده د تاغوت سره کفر وکړي، د هغو نه انکار وکړي. داسې نه ده چې بنده دې د تاغوت سره هم دوستي کوي او د الله سره دې هم دوستي قائمه ساتي. نو داسې نه ده، د الله تعالی داسې بندیان په کار دي چې هغه فوکسډ وي، یکسو وي، د ابراهیم علیه السلام په شان چې هغه یو طرف ته وي. او تاسو دا مثال داسې واخلئ لکه چې یوه ښځه خپل خاوند ته وایي چې ته هم زما خاوند یې او زما بل څوک هم دی، نو هغه به دا خبره برداشت کړي. او انسان سوچ کوي چې زما دی دوه اله وي، هغه مې هم اله دی، د هغو به هم بندګي کومه، هغو ته به هم ټیټیږم، د هغو خبره به هم منم، او یو الله هم دی، نو د هغو به هم لږه ډېره منم. نو داسې نه شي کېدی. اوله به د تاغوت سره کفر وي، نو بیا به په الله تعالی باندې ایمان وي. چې چا داسې وکړل نو هغو ته څومره اوچته مرتبه میلاو شوه. سبحان الله. فقد استمسک بالعروة الوثقى، یقینا هغه ونیوه یو مضبوطه کړی، لن فصام لها، چې د هغې دپاره ماتېدل نشته. دا د سره ماتیږي نه، دومره مضبوطه کړی ده. لکه یو بنده ډوبېدو واله دی او د ډوبېدلو په وخت کې د هغو په لاس کې یو کړی راغله د کښتۍ نه، او هغه په زور باندې دغه کړی را ټینګه کړه. اوس چې هغه څومره زور لګوي نو څه به کېږي؟ هغه بنده به بچ کېږي که نه؟ ګنې د ډوبېدو خطره ده. نو دا کړی چې ده، دا څه شی دی؟ دا زموږ دینی اسلام دی که نه؟ توحید دی، دا ایمان دی. بعض مفسرین وایي چې دا قرآن دی. چې چا قرآن په مضبوطۍ سره را ټینګ کړو نو دا کړی به چرته هم ماته نه شي. چې کله زما سو پریشانی وي یا مسله وي که نه، نو زما په ذهن کې دا خبره راځي، فقد استمسک بالعروة الوثقى لن انفصام لها. ای الله، ما ستا کړی نیولی ده او دا چرته هم ماتېدلو واله نه ده. چې چا د الله تعالی مضبوطه سهاره ونیوله نو هغه چرته ډوبېدی شي، هغه چرته غوځېدی شي، هغه چرته مایوسه کېدی شي یا نا امیده کېدی شي، یا نا امیده کېدی شي. نو ولې الله تعالی به هغه په تیارو کې پاتې کړي؟ نه، چرته هم داسې نه شي کېدی. ای الله، ما ستا مضبوطه کړی نیولی ده، د انسان زړه ته ایک دم داسې تسلي میلاو شي که نه، او واقعي انسان د داسې سوچ وکړي که نه چې هغوی یو مضبوطه کړی نیولی ده. کو هغه سمندر وي یا هر قسم مشکل ځای وي، خو چې کله تا د الله کړی نیولی وي تاسو بیا غورځېدلو واله نه یې، ځکه چې دا کړی ډېره مضبوطه ده. دا به تاسو له سهاره درکوي. دا دین اسلام دی، دا قرآن دی، دا الله تعالی رسۍ ده، او دا هغه شی دی چې دا به تاسو خویولو ته پرېنږدي. اوس تاسو سره یوه سهاره ده چې کله انسان ډېر خفه شي او مایوسه شي چې زما هیڅوک نشته، چرته لاړه شمه، هر طرف ته تیاری دي، مشکلات دي، کله د ناامیدۍ تیاری وي، کله د ګمراهۍ تیاری وي، کله انسان ډېر لاچاره شي او بې بسه شي، پل ځان ډېر یوازې محسوسوي. خو چې کله هم هغه دا سوچ وکړي چې ما د الله تعالی کړۍ نیولې ده، زما په لاس کې دا عروه راغلې ده، کونډه راغلې ده، دا د الله تعالی کونډه ده که نه، نو بس چې چاته د الله تعالی کونډه یعنی کړۍ میلاو شوه نو بیا فکر د څه خبرې، دا به تا چرته هم یوازې نه پرېږدي. کوچا کونډه یا کړۍ نیولې وي او هغه ماته شي نو څه چل به وشي؟ بنده به ډوب شي. لیکن الله تعالی فرمایي په خپله باندې چې دا کړۍ ماتېدو واله نه ده، په ډېر مضبوط ځای د بنده لاس لګېدلی دی. اوس به دا کړۍ بنده پوری باسي. نو دغه شان سوچ کوئ چې کله هم تاسو ته خپل ځان یوازې او بې سهارې ښکاري چې زما خو هډو څوک د سره شته دی نه، یا پریشانی وي، مایوسي وي، مشکلات راشي، یا داسې حالات وي چې تاسو ته پته نه لګي چې زه څه وکړم، نو دا خبره ضرور یاد ساتئ، نو تاسو ته به تسلي میلاویږي. تاسو داسې سوچ کوئ، فقد استمسک بالعروة الوثقى، یا الله، ما ستا مضبوطه کړه را ټینګه کړې ده او دا چرته هم نشي ماتېدی، نو بیا زما څه پروا؟ بیا زه ولې پریشانه شم؟ نو بیا بستا سو ټول غمونه ختم شي. ځکه چې کله انسان دا عروا یعنی دا کړی را ټینګه کړي کنه، نو سبحان الله، کو بیا څوک د اور په تنور کې هم واچولی شي، نو الله تعالی د هغو حفاظت کوي. پته ده تاسو ته چې چا خبره ده ده او انسان نه سوځي بلکې اور یخ شي. نو بیا داسې وشي، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم، بیا اور یخ هم شي او سلامتی والا هم شي. او بیا کو د مهی په خیټه کې هم انسان لاړ شي کنه، او هغه مهی د سمندر په یخ کې او تیرو کې هم لاړ شي کنه، او بیا هم د انسان الله تعالی حفاظت کوي. سبحان الله.